السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا زیارت ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده. ولی ها میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درو بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو ترڅنګ هفتوار پروګرام د مشال په نوم لرو. خو اول د دې ساعت تازه خبرونه له احمد الله نورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. سرچینې وایي د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ پټ مذاکرات روان دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو شمیر خوراکي شیانو په سر د شپږ میاشتنی رعایتي پروګرام پیلولو اعلان کړی او د امریکا د دفاع وزارت په دې وروستیو کې په کابل کې د بې پیلوټه الوتکې هغه برید چې پکې بې ګناه ولسی وګړي وژل شول یوه غمجنه تېروتنه بللې. د خبرونو تفصیل. سرچینې وایي د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په اړه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان فوز او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال ویډیو ته ویلي مذاکرات له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې په افغانستان کې روان دي. د دوی په خبره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان د لوړپوړو امنیتي او استخباراتي چارواکو او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر په دویمه له مشال ویډیو سره په مرکه کې له مذاکراتو بې خبري وښوده او د طالبانو حکومت یې هم په اړه لاڅنه دی ویلي. سرچینې وایي د طالبانو یوه مهمه غوښتنه د سل بندیانو خوشي کول دي چې په بدل کې به یې هغوی اوربند وکړي. دوی زیاتوي دواړه خواوې هڅه کوي چې زر تر زره هوکړې ته ورسیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګرانۍ د اغیز کمولو لپاره په ځینو خوراکي شیانو د یو سل شل اربو روپو رعایت اعلان کړی دی. نوموړي بیګا اولس ته په تلویزیونی وینا کې وویل د کورونا وایرس جهانی وبا له وجې په نړیوال کچ ګراني زیاته شوې. د وویل حکومت یې پریکړه کړې چې له رعایت سره د اوړو غوړو او دالونو بیې ښکته کړي او په دې توګه پر اولس د ګرانۍ بار کم کړي. عمران خان وویل په رعایتي نرخونو د خوراکي شیانو د خرڅلاو پروګرام به تر شپږ میاشتو پورې دوام ولري. اسلام آباد په تیرو میاشتو کې څو ځلې د تیلو بیې لوړې کړې چې ورسره سم د خوراکي شیانو قیمتونه هم زیات شوي. وزیر اعظم پر داسې مهال اولس ته وینا کړې چې اپوزیشن ګوندونو د ګرانۍ پر ضد احتجاجونه پیل کړي. د افغانستان بانک د نورو بانکونو څخه د پیسو پر ایستلو شته محدودیتونه نور هم راکم کړي او اوس په بانکونو کې اکاونټ لرونکي کولای شي چې په اونۍ کې 400 امریکایي ډالر او یا 1500 افغانۍ له خپل حساب راوباسي. د افغانستان بانک پرون د ایوی اعلامیه په خبرولو سره ویلي که د بانکونو مشتریان غواړي چې په میاشتنۍ ډول خپل پیسې له بانک راوباسي نو کولای شي چې 1200 ډالر یا 100000 افغانۍ راوباسي. له دې وړاندې د ډالري حسابونو لرونکو په اونۍ کې یوازې د 200 ډالرو د رااستلو او د افغانیو حساب لرونکو په اونۍ کې د 20000 افغانۍ د رااستلو اجازه درلوده. د امریکا د دفاع وزارت عمومي پلټون کې پرون تر تحقیقاتو وروسته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي فوجیانو د ایستلو په وروستیو ورځو کې د بی پیلوټه الوتکې هغه برید چې پکې بې ګناه ولسی وګړي ووژل شول یوه غمجنه تېروتنه وه خو د هیڅ قانون سرغړونه پکې نه وشوې. د اګست پر 9 د بی پیلوټه الوتکې په برید کې زمری احمدي چې د اوږدې مودې راهیسې له یوه امریکایي بشري سازمان سره کار کاوه د خپلو اوو بچیو په ګډون د کورنیو له 9 غړو سره ووژل شو. جنرال سمی سید پرون په پینټاګان کې خبریالانو ته وویل د برید په حق لا په تحقیقاتو کې ښکېلو کسانو واقعا باور لره چې هغوی د ایوې حتمی حملې د مخنیوي هڅه کوله خو په خواشینۍ سره د استخباراتي معلوماتو ترجمه او د 8 ساعتونو په موده کې تر هدف لاندې ګاډې او په هغې کې د سپرلیو څارنه دقیقه نه وه. د غذایت او تعلیمي چارو لپاره د هغه نړیوال بشري سازمان چې احمدي ورسره کار کوو بانی او مشر ویلي چې پلټنې مایوسونکې او ناکافي دي. او د افغانستان نامتو ستور پیژندونکي عبدالله قنداره په حق ورسید. نوموړی 13 شپه له ناروغۍ له امله په کابل کې سا ورکړه. کنداری د ستور پیژندنې په برخه کې له هېواده بهر زده کړې کړې وې. نوموړی پخوا د ښار جوړولو وزیر هم پاتې شوی و او د کابل په پوهنتون کې د استاد په توګه هم دنده ترسره کړې وه. عبدالله قنداری د فلکیاتو په برخه کې یو شمېر آثار هم لیکلي ول. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. سرچینې وایي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره په اوربند خبرې کړې دي. د پاکستان پوځ او تحریک طالبان پاکستان ته نږدې سرچینو مشال ریډیو ته ویلي، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنو چارو وزیر سراج الدین حقانی د دواړو خواوو ترمنځ مذاکراتو منځګړتوب کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر له دې مذاکراتو بې خبري ښودلې او د طالبانو حکومت هم په دې اړه لاس نه دی ویلي. پامیر ساحل ته داود خټک رپورټ دروي.
سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا دعوه رد کړې وه چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي، خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپل کار روانې دروي. دا خبرې پر داسې محل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر دویمه له مشال راډیو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو بې خبري وښوده. د پاکستان پوځ د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغې سیمې ووتل. هغه وخت ګمان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شوی او پوځ هم په 2014 زیږیز کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا وویل چې د وسلوالو ملای ماته کړي، خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړی دي او هغه یو شمیر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوی وي ورسره بیا یو ځای شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټې له ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمیر ډلو سره یې خبرې روانې دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دی. پر هماغې ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر شلمې پورې اوربند اعلان کړ، خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپلو وسلوالو ته یې د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په موخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو، نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې، نو هغې ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و، خو نوموړي د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. سرچینې وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمېر غونډې شوې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپلو غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشي کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلي سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاری. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2009 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې له هغه وخت راهیسې له حکومت سره یو شمېر موافقې کړې دي چې د سولې باعث نه شوې او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی و. د پاکستان حکومت د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر و چې وار له مخه افغانستان ته تښتېدلی و. اوس مهال نورولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 140 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. په هغه حمله کې د وژل شوي او ژوبلو زده کوونکو میندو او پلرونو په اکتوبر کې په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې طالبان دې د بخښلو پر ځای عدالت ته وړاندې کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. د پاکستان د خزانه وزارت وای د احتساب قومي ادارې ورته ویلي چې د 1999 کال نه تر اوسه په مختلفو مقدمو کې له ملزمانو نه 821 روپۍ راغونډې کړې دي. خو د خزانه وزارت په خبره نائب یوازې 6.40 کروڑ روپۍ سرکاري خزانه کې جمع کړې دي. د وزارت لخوا دغه رپورټ په پاکستاني ورځپاڼو کې رپورټ شوی. په دې سره پوښتنې راپورته شوې چې د نائب لخوا راغونډې شوې 815 روپۍ چرته دي. د سینیټ د خزانې قائمه کمیټه هم دغه پوښتنه کړې او په راتلونکي غونډه کې د حسابونو برابرولو ادارې یا آډیټر جنرل پاکستان او د نائب د حسابونو ساتلو کمیټې ته د جواب ورکولو ویلي دي. شنونکي وایي که دغه پیسې سرکاري خزانه کې جمع شوې وي نو ممکنه وه ورسره په ملک کې دومره ګراني نه و راغلي. شانواز سرکزی تفصیل سره.
د پاکستان د خزانه وزارت ویلي قامی احتساب بیورو تر اوسه 821 ارب روپۍ د خلکو نه خواخستلی، خو په قامی خزانه کې یوازې 6.4 ارب روپۍ جمع کړي. ولې د 815 ارب روپۍ معلومات نشته چې هغه پیسې چیرته ایښودلي. قامی احتساب بیورو چې په لنډیز کې ورته نائب هم ویل کېږي د هغه تنانو یا ادارو په ضد کاروایانې کوي کومه باندې چې د پیسو د غلا کولو، د عامو خلکو نه په دوکه د پیسو ګټلو او یا د دغه رقم درغلي تور نوي. نائب نومي دغه اداره په 1999 کې د نومبر په میاشت کې د پاکستان د آئند لاندې جوړه شوې. د نومبر په 4مه د جنگ اخبار په یو خبر کې دوی لیکلي د نومبر په 3مه په سینټ کې د خزانې د قائمه کمیټې په غونډه کې د خزانې د بجټ سیکشن ایډیشنل سیکرټري کمیټې ته ویلي د نائب لخوا دوی ته تر اوسه 6.45 کروڑ او 5.45 روپۍ جمع شوې دي. ولې نوموړي کمیټې ته دا هم ویلي دوی چې کله د نائب ادارې سره خبرې وکړې نو نائب ورته دا هم ویلي تر اوسه 821 ارب روپۍ د خلکو نه راغونډې کړي. خو نوموړي بیا دا هم زیاته کړې ده 815 ارب روپۍ نه دي معلومې چې کوم ځای کې پرتې دي. خبریال او تجزیه کار شمس مومند نومبر په 4مه مشهد رډیو ته وویل په نائب تر دې وړاندې هم د سیاسي خلکو لخوا ټکونه کېږي، خو که د راغونډه شوو پیسو پته یې ونه لګې ده نو دغه ټکونه به په دوی باندې نور هم سیوا کېږي.
په کار دا ده چې باقاعده دا ټولې پیسې د یو داسې نظام لاندې دوی ته ملاویږي چې هغه ډایرک خزانې ته ځي او دا هغوی صرف رسید او ثبوت ورسره پروت وي.
د بجټ سیکشن د ایډیشنل سیکرټري لخوا په اخبارونو کې د رپورټ شوي معلوماتو تر مخه په 6 ارب روپۍ کې د تحریک انصاف د حکومت په دوران 1.40 ارب روپۍ جمع شوي. د مسلم لیگ نواز په تیر شوي حکومت کې 1.4 کروڑ 4 ارب روپۍ جمع شوي. ولې هغه وخت چې پرویز مشرف د پاکستان صدر او بیا وروستو چې د پیپلز ګوند حکومت هم جوړ شو نو په دغه دوران هم ځینې روپۍ جمع شوي دي. د قامی احتساب بیورو د چیرمن جاوید اقبال لخوا د یو خبري کانفرنس رپورټ د نیوز نومې انګریزي اخبار کې د اګست په 23مه چاپ شوی چې نوموړي پکې ویلي دوی په 13 کالونو کې مانا د 2013 نه وروستو 515 ارب روپۍ راغونډې کړې دي. خو د خزانې د وزارت لخوا د نومبر په 3مه کمیټې ته د وړاندې شوي رپورټ تر مخې په دې دوران 1.40 ارب روپۍ خزانې ته جمع شوي. که دغه ټولې پیسې خزانې ته جمع شوی وي نو دې سره به د شمس مومن په وینا چې ممکنه ده ګراني نه و راغلي او یا به د شیانو قیمتونه دومره زیات شوي نه وو.
په داسې صورت حال کې به نه څوک په نائب باندې اعتماد کوي او نه څوک په دغه احتساب باندې اعتماد کوي او یقینا دا دومره غټ اماؤنٹ دی چې که دا د سرکار په خزانه کې پرتې وي نو زه خو دا نشم ویلی چې ګراني به په دې سره کنټرول شوی وي، خو ډېره حده پورې چې دی فایده به یقینا قوم ته ملاوېدله.
اوس نو دغه 815 ارب روپۍ چیرته دي؟ هم د دې معلوماتو لپاره د خزانې د وزارت لخوا د کمیټې پر راتلونکو غونډه کې آډیټر جنرال اف پاکستان او د نائب د ادارې د حساب ساتلو ډی جی غوښتل شوی دي. د اپوزیشن لخوا د حساب برابرولو او د معلوماتو غوښتنه خو شوې ده. ولی مشاد رډیو کوشش وکړه چې د حکومتي نمائندګانو سره هم خبرې وکړي نو یو غړي پکې ځواب ورکړ چې دی د دې معاملې نه پوره خبر نه دی. ولی د نورو خبرو نه معذرت وکړه. شانواز ترکزی، مشاد رډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګرانې کمولو لپاره په یو شمیر خوراکي شایانو د 140 ارب روپو رعایت اعلان کړی دی. نوموړي بیګا ولسته په وینا کې ویل په نړیوال کچ ګرانی زیاته شوې خو غواړي چې د پاکستان پر اوسیدونکو بار کم کړي. د البته زیاته کړه چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو زیاتېدو له کبله په پاکستان کې هم نرخ لوړیږي. هلته په اسلام آباد کې ځینو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د وزیر اعظم له لوري د رعایت اعلان ښایي زیاته ګټه ونه رسوي. سراج زهیر معلومات راکوي.
د نومبر په درېمه نیټه ماښام قام ته خپله وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې نړۍ کې په کوم تناسب سره ګرانی روانه ده په هغه تناسب سره په پاکستان کې نشته. د وزیر اعظم عمران خان په خبره حکومت یې ګرانی ته په کتو د یو سل شل ارب روپو د سبسډي ورکولو فیصله کړې چې تر مخه به یې وړي وړه او دال دیرش فیصد په ارزانه بیه ترلاسه کیږي او له دې به 2 کروڑ کورنیو ته تر د شپږو میاشتو پورې ګټه رسی. ٹولی دنیا مسئلہ دا او مونگ ستاسو لپاره یو پیکیج را وړي چې 2 کروڑ کورنیو یعنی تقریبا 14.5 کروڑ خلکو ته به ګټه رسی او دا د یو سل شل ارب روپو پیکیج دی چې صوبایي حکومت او مرکزی حکومت په پګډ ورکوي.
جو ہے 120 ارب روپے کا جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے.
بل پلو دولس وینا دے چی حکومت خدا رنگ اعلانوں بیا بیا کوی خو پدی هواد کی گرانی اورس تربلا زیاتیگی. پی اسلام آباد کی اخواری کخ نہیں ملا پدی اڑ مشال ریڈیو تا اوی
عمران خان خوش کم خبرم کڑے دا کم سیز نوٹس اگست دے واپس پس بالا چ کم دنو گرانی ڈیر ز ترا گلے دا او ز ل بل اعلانم کڑے دن اللہ دے خیرو کی شدی بس حل روزی او اعلانات خڑیر کی گی او دا خبر من او رودار چانا چنن رازی ارزانی نن رازی ارزانی پاکستان نظام بدلی گو پاکستان نو پاکستان جوڑی گی منگلا غزول پکارو خوش ارزانی.
یو بلتن محمد یاسر مشال ریڈیو ته اووی حکومت چې کوم اعلان وکړي باید چې دغه بیا عمل وکړي.
وزیر اعظم چې کوم اعلان کړي دا ډیر ښه کار وکړو. د خو په ملک کې منګی هم هغه شانتي روانه ډیر ته ګرانی ده او ملک کې زمونږ په ملک کې پاکستان کې ورځ په ورځ منګی نور هم سی وکیږي نو په کار دار چې دا باندې غور وکړي شي او دا منګی لږ کم کړي.
دا په داسې حال کې د چ په دې هیواد کې اپوزیشن ګوندونو لوړاندې د ګرانی پر ضد احتجاجي مظاهره پیل کړي. دا رنګ د وزیر اعظم عمران خان په دې تازه اعلان باندې اپوزیشن ګوندونو په خپل جاری شو بیلابیلو بیانونو کې په خبرګون خودلو ویلي چې دا سبسډي پیکیج د ولس سره یوازې د ټوکی په مان دی او په دې کې یوازې د ګوسو خاندانونو د ګټې نه سربیره د ولس لپاره هیڅ نشته.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. وزیر اعظم عمران خان ویلي کبارنی هیوادونه ورته پور ورنکړي نو پاکستان له مالی بحران سره مخامخ دي شي. دا خبره نوموړي بیگاولس ته په وینا کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی بانک د اکتوبر په پای کې ویل پر هغه هیواد بهرنی قرضې 125 ارب امریکایي ډالر ته لوړې شوې دي. حکومت وایي هڅه کوي چې د هیواد اقتصاد سم کړي. خوشنون کې وایي اسلام آباد د اقتصادي تګلارې بهتره پر ځای په بهرنو پورونو تکیه کوي چې بعد لا زیات اغیز منوی. تفصیل د فرخنده اسد پر رپورٹ کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر درې مقام ته خپل وینا کې ویل چې په تیر موده کې د بجټ ته تاریخي خساره سره مخامخ شو. خو د هغو هیوادونو مننه کوي چې په دغه موده کې له دوی سره مالی مرسته وکړي او دا شان دي د بهرنیو قرضو د واپس کولو جوګه شو. خو د اکتوبر پر درېشمه د مالی چارو وزارت ته په ورکړل شوو معلوماتو کې ویل شوی دي چې د پاکستان د بهرنیو قرضو حجم 125 ارب ډالر ته رسیدلی دی. دغه معلومات د پاکستان د مرکزی بینک د یو راپور وروسته مخه ته راغلی. د سټیټ بینک د اکتوبر میاشتې د شمیرو له مخې د بهرنیو قرضو حجم په تیر جون میاشت کې سباندې 102 ارب ډالر وو چې دغه اوس 125 ارب ډالر ته رسیدلی دی. دا شان د جون نه تر د سپتمبر پورې په بهرنیو قرضو کې 3.6% زیاتوالی راغلی دی. دا چې د پاکستان په بهرنیو قرضو کې د زیاتوالي څه وجوهات دي په اړه د اقتصادي چارو پوه فرخ سلیم د نومبر په درېمه مشال ریډیو ته وایي حکومت د خپل اقتصادي پالیسۍ ښه کولو او د تجارتي خسارې کمولو پر ځای په بهرنیو قرضو زیات انحصار کوي.
مونږ د میاشت کې 6.5 ارب سیزونه درآمدو او د میاشتې برآمداد مو له 2 یا 2.5 ارب نه سیوا کیږي نو د میاشتې د 4 ارب روپو نه زیات تجارتي خساره روانه ده. ماته د پاکستان په 70 کال تاریخ کې یاد نه ده چې مونږ د میاشتې 4 یا 4.5 ارب تجارتي خساره کړې وي. نو د دغه خسارې د ډکولو لپاره به مونږ بهرنۍ قرضې اخلو یا به برآمدات سیوا کوو. نو حکومت خو تر اوسه هم دا کوي چې د تجارتي خسارې ډکولو لپاره له بهره قرضې اخلي او برآمدات هم زمونږ پر ځای ولاړ دي. خو دا قرضې پایدار نشي کېدی او مونږ به تر کومې قرضې اخلو.
د 13 اگست په میاشت کې هم د پاکستان مرکزی بینک په خپل یو راپور کې ورکړی وو چې د روان کال د جون او جولای میاشتو کې د پاکستان په بهرنیو قرضو اخیستلو کې 8% زیاتوالی راغلی دی. د اقتصادي چارو پوهان دا هم وایي پاکستان نړیوالو مالی ادارو او بهرنیو هیوادونو نه ځینې قرضې په زیات شرعي سود اخیستي. د اقتصادي چارو پوه فدا حسین د نومبر پر درېمه په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
حکومت کې دغه چې یو غنیشته چې آیا دا د قرضې اخلي د قرضو مقاصد څه دي او بیا دغه چې په ډېر لوی شرع باندې لکه سود باندې اخته غټه سوال پکې دا دی غټه چې د آی ایم ایف نه دي کوم قرض اخلي هغه د ټولو نه کم شرعي سود دي نه بیا دي د اوس دا دغه کړی دی چې د سعودي نه دي چې رسی دي د ری عرب ډالر بیا دغه شان دي رسی دي یو عرب ډالر دی په تیل هغه په دغه ور کوي پاکستان دا په قرض ول تیل ور کوي دا خبره ده چې دغه خو سعودي غ پیسې خو چې څومره تاله ډالر درکړي دی خو ته سکه استعمالول نه شي هغه تاسو را اسی یو کیش ډیپوزټ پروت دی نو دا غټه خبره ده چې اوس د قرضو اغستل یو خو کچه ډیره زیاته شوې ده او بل خبره ده چې د شرعي سود په تر لګې دي اوس په کم شرعي سود باندې دا راځي.
بل خو د قومي اسمبلی د اقتصادي چارو د سټینډینګ کمیټې غړي جواد حسین د نومبر په درېمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا منی چې د هیواد بهرنی قرضې زیات شوې دي خو وایي د روپۍ په مقابل کې د ډالر بیې لوړېدو سره هم پر پاکستان د بهرنیو قرضو حجم زیات شوی دی.
بر الرټ شي نو هوا جنا منه قرضې دي اټومیټیکلی غا بر طرف ته لاړ شي دی ولې سره عمران خان د قوم اعتماد کې خلی او د دې لپاره د حکومت د موکم کابینټ ته هغه سره هم د مشورات شوې دي. ان شاء الله کوشش کوي روان وخت کې اس پرسن سره پسیبلټی کې دي شي د مو د مومنی کومې قرضې دي دا و دې سره سره ډالر کوم قیمت بر طرف ته روان دي د کنټرول طرف ته راشي ان شاء الله د قرضو کوم بوج دي هغه وکړي.
بل خو سړون کې وایي پر پاکستان چې څنګه د بهرنیو پورونو حجم زیاتی کې هغه همره په کې گرانی سیوا کیږي او دا وخت په هغه هیواد کې گرانی او په خاصه توګه د خوراکي توکو لوړې بي د ولس یو بنیادی مسله ده.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیاتی انتخاباتو په اړه د کابینې د غړو یو بسلور کسیزه کمیټه جوړه کړې. صوبایي کابینې دا پریکړه پرون تر هغه یو ورځ وروسته وکړه چې پیښور هایکورټ د بیلابیلو درخواستونو تر اوریدنې وروسته وویل په غیر سیاسي بنیاد د کلو او چم گاونډونو د شوراګانو انتخابات غیر آئینی دي. هایکورټ صوبایي حکومت او انتخاباتي کمیشن ته امر وکړ چې د هغو شوراګانو په ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو نمائندانو ته د برخې اخیستو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیاتی انتخاباتو په قانون کې بدلون وکړو او وی ویل چې د کلو او چم گاوند شوراګانو انتخابات په غیر سیاسي بنیاد کیږي. غلام خوست تفصیل لري.
د سیاسي جماعتونو په بنیاد د مقامی حکومتونو لپاره د بلدیاتی ټاکنو کولو د پیښور هایکورټ د فیصلې پر رد عمل کې صوبایي حکومت د نومبر په درېمه نیټه د کابینې په غونډه کې د کابینې په غړو مشتمله یو سلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. په دغه اړه د خبری کانفرنس وروسته د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش مشال ریډیو ته وویل چې یاده کمیټه به د الیکشن کمیشن د چارواکو سره په دغه اړه د تکنیکی ستونزو او نورو مسلو په اړه خبری اترې کوي.
سلور رکنی کمیټه دا هغه به الیکشن کمیشن سره مذاکرات کوي او د بلدیاتی انتخاباتو حواله سره چې کوم د صوبایي حکومت خدشات دي هغه به وړاندې کوي. هغه موږ تاسو ته الریډي ویل چې د ویلج کونسل په سطح باندې سیاسي بنیادونو باندې کول چې کوم دی هغه به څنګه کنډکټ یې طریقې سره کوي د ټکټو بس ورکولو طریقه غاری د کوم ضروری قوانین دي قانوني ترامیم دي هغه بس طریقې سره.
په سلور کسیزه کمیټه کې صوبایي وزیر شرهام خان ترکی، تیمور سلیم جګړه، شوکت یوسفزئی او کامران منګش شامل دي او ټاکل شوی ده چې د هایکورټ د فیصلې په اړه به دوی د نومبر په څلورمه نیټه د الیکشن کمیشن د چارواکو سره مشاورت کوي. د هایکورټ بنچ د مقامی حکومتونو په اړه د حزب اختلاف د بیلابیلو ګوندونو لخوا په دایر شوی اپیلونو په خپل فیصله کې ویلي دي چې په غیر سیاسي بنیادونو په کلیوالو کونسلونو کې انتخابات کول غیر آئینی دي او صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن ته امر ورکړي چې دغه انتخابات دي د سیاسي جماعتونو په بنیاد ترسره کړي. د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وایي پخوا هم د عدالتونو لخوا دا ډول فیصلې مخې ته راغلي دي او په کار د صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن بې لسه ځنډه د هایکورټ د فیصلې په رڼا کې بلدیاتي انتخابات ترسره کړي.
د دې پاکستان تاریخ کې پرېسیډنټ هم موجود دي 1988 کې ضیاءالحق د وفات نه مخکې غیر جماعتي الیکشن اعلان شو او وخت سپریم کورٹ د جماعتي الیکشن اعلان وکړ اوس ایس پر شیڈول طالبان الیکشن شو دغه شان دروست وخت کې د کنټرولمنٹ بورډ حوالے سره فیصله رااله او هغه بر وخت شو نو موږ دا تمه ساتو چې الیکشن کمیشن او صوبائی حکومت دواړه انتخابات پر وخت یقینی شي او د های کورٹ فیصله چې ده نو
یاد دیوی چې الیکشن کمیشن تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا په 1900 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو شیډول اعلان کړی وو او د بلدیاتي ترمیمي قانون تر مخه د تحصیلونو په سطحه دغه انتخابات د سیاسي جماعتونو په بنیاد کول وو او د ویلج او نیبرهود کونسلو په کچه دغه انتخابات په غیر سیاسي بنیادونو کول وو خو اوس د پېښور های کورټ وروستۍ فیصله دا کړې ده چې د کلو او چم گاون پسته دی هم دا انتخابات د سیاسي جماعتونو په بنیاد ترسره شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غواړي چې په سیمه کې د موبایل ټلیفون انټرنیټي خدمات بحال کړي. دوی دا غوښتنه په داسې مهال کړي چې حکومت شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د امنیتي وجوهاتو په یادولو موبایل انټرنیټ بند کړ. د واړه یو مشر ایاز وزیر وای پوزي چارواکو ورته د انټرنیټ بحاله ډاډ ورکړي خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د جنوبی وزیرستان انتظامی مشر خالد اقبال وای انټرنیټ یې د نامنو مخنیوي لپاره تړلې دي او زر یې د بحاله هڅه کوي. اشتیاق مسیل تفصیل راکوي.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د ناسام امنیتي حالاتو په وجه د دوی په سیمه کې مقامي چارواکیو د تیرې یوانی مې میاشتنا انټرنیټ بند کړی دی چې په وجه یې د سیمې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې براکشې د سویلی وزیرستان وڼو سیمې یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل
اختلاف بنیادی ٹیکنالوجی وقت فارم دے پورا دے ویڈ مشن دے پورو دے میجو سٹوڈنٹ تانگ تا تلی میجو سٹوڈنٹ دی آئی خان تا تا دیر سٹوڈنٹ دا سے دی چھے آغا دے دخ ایڈمیشن پوتے سوال ایڈمیشن ہی نو اکڑل.
دے بدر سیمے اسے دنکائی ملک اسمت اللہ مسید ویائی چھے دے انٹرنیٹ بندش پواجا دے سیمے کاروباریون ہم دے مشکلات سارا مخامخ شوی دی.
دا یوان نیاست مخش پلا دا بندے دا مکا شویو اپنا بعد نیاست میں پوسا تنکیز چھے دا نیز دا جنوبی وزیرستان نیٹ بند شوائے دے دا در زیود خلق تا مشکل لپنے چھے دے دغن کربر یون تا دے دغن احساس کفلیت پروگرام چکن دے آ دے دغن متاثر شوائے دے جنوبی وزیرستان دے مسید علاقہ لیا دے وزیر پا داکشن دے دا تیل ور تا کوا چھے دا نیٹ تا خلوص شی او نیٹورک تا مشتا کشلے شی نیٹورک چار نکوی و غرط ور تا وکیش جی.
دی سویلی وزیرستان ڈپٹی کمیشنر خالد اقبال مشال ریڈیو تا وویل چھے دے مقامی انتظامیہ کوشش دے چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت زر بحال کی.
انټرنیټ خدا سره چې کوم کې مونږه دای سره خبره تر شوې وي او مونږه کې حل زله مو کړې سکیورټي فارمیشن سره هم هغه کې کافی ادب لري پروګرس هم شوې ده. اوس چې کوم پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي دا هغه سره مونږه اوس ډایرکټلی ټیک اپ کوو هغه ته هم سره کورسپونډنس شوې ده. ان شاء الله زر به رېزلټ وي چې انټرنیټ شروعات وشي.
یو دا د ویچ د راوند کول چې ورلا سم ستمبر باندې پلادا سیمه کې پامنیتی سرتیریو د ځانمرګي برید ناپاس مقامی انتظامیہ په سویلی وزیرستان کې انټرنیټ بند کړای دی او د دغې ځانمرګي برید ذمہوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان منلې و. خو د سویلی وزیرستان اوسیدونکو مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې کله د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کې انټرنیټ زر بحال نه کړي بیا و دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولو باندې مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه له احمد الله نورو.
سرچینی وای د پاکستان او د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنز د اوربند په اړه پټي خبري رواني دي. د پاکستان فوج او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال ویډیو ته ویلي مذاکرات لتیرو شاوخوا دو اونۍ راهسې په افغانستان کې روان دي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر په دویمه له مشال ویډیو سره په مرکه کې له مذاکراتو بې خبري وښوده او د طالبانو حکومت یې هم په اړه لاڅ نه دي ویلي. سرچینی وای د طالبانو یوه مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشی کول دي چې په بدل کې به یې هغوی اوربند وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګرانۍ د اغیز کمولو لپاره پر ځنو خوراکي شیانو د یو سل شل ارب روپو رعایت اعلان کړی دی. نوموړي بیګا اولس ته په تلویزیونی وینا کې وویل د کرونا وایرس جهانی وبا له وجې په نړیوال کچ ګرانۍ زیاته شوې. د وویل حکومت یې پریکړه کړې چې له رعایت سره د اوړو غوړو او د دالونو بیې ښکته کړي او په دې توګه پر اولس د ګرانۍ بار کم کړي. وزیر اعظم پر داسې مهال اولس ته وینا کړې چې اپوزیشن ګوندونه د ګرانۍ ضد احتجاجونه پیل کړي دي. د افغانستان بانک د نورو بانکونو څخه د پیسو پر ایستلو شته محدودیتونه نور هم راکم کړي او اوس په بانکونو کې اکاونټ لرونکي کولای شي چې په اونۍ کې 400 امریکایي ډالر او یا 1500 افغانۍ له خپل حساب راوباسي. د دې وړاندې د ډالري حسابونو لرونکو په اونۍ کې ایوازې د 200 ډالرو د رایستلو او د افغانیو حساب لرونکو په اونۍ کې د 2000 افغانیو د رایستلو اجازه درلوده. د امریکا د دفاع وزارت عمومي پلاتون کې پرون تر تحقیقاتو وروسته ویلي چې له افغانستان د امریکایي فوجیانو د ایستلو په وروستیو ورځو کې د بي پلوټه الوتکې هغه برید چې پکې بي ګناه ولسی وګړي وجل شول یوه غمجنه تیروتنه وه، خو د هیڅ قانون سرغړونه پکې نه و شوې. د اګست پر 9 د بي پلوټه الوتکې په برید کې اسمره احمدي چې د اوږدې مودې راهسې له یوې امریکایي بشري سازمان سره کار کوو د خپلو اوو بچو په ګډون د کورنۍ له 9 غړو سره وجل شو. او د افغانستان نامتو ستور پیژندونکو عبدالله قنداره په حق ورسید. نوموړی 13 شپه د ناروغۍ له امله په کابل کې ساور کړه.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د افتوار پروګرام د مشال پنوم. په دې پروګرام کې مستاسو هغه پیغامونه راغون کړي دي چې تاسو مشال ریډیو ته پریخي دي. دا خبرونه نجیب عامر تیاروي راځي چې واورو.
د مشال پنوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه
د مشال پنوم خبرونه ګران اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا پروګرام د یخ ژمی په درشل کې تاسو ته وړاندې کوون. په دې هیله چې ل یخنینا د ځان او د کور د خوندې ساتلو غم به مخوړلې وي او همدا شیبه به دا پروګرام په خپلې تودې خونې او مینې کې له دوستانو او د کورنۍ له غړو سره اوري. راځو د دې ونې پیغامونو لوري ته.
زما د زړه باغچه اوچیږي، زما د زړه باغچه اوچیږي، تا د دیدن وبوتا واچول بندونه. سلامونه نیکې هیلې احترامات خواږه احساسات پښتنه مینه. نجیب امیر سب تاسو ته او هغه خواږه چې ماشال نه پیغامونه ته وګ دی ټولو ته سلامونه. زه د واتس اپ لارې اسد الله صافیم او د سندونو کور لغمان افغانستان نه تاسو ته میسج کوم. نجیب امیر سب یو وټه پیزه درته وایم، تمه د چستاسو د وریدونکو خوخه وړو ګر په دواړو سترګو دی لنده شي، په دواړو سترګو دی لنده شي او په خپل ژوندون دی پوی نه شي او د بلتانه په اور لمبه شي او وړه وړه لوی مشي او تلا وړه په یار وای سلامونه. نجیب امیر صاحب تمه ده چې دا ټپی زستاسو د اوریدونکو خوخه وړ ګرځیدلې اوسي او نجیب امیر صاحب تاسو ته ګام په ګام خخ پرونه غواړم. دا چې نور اوریدونکو زیات دي هغه به هم میسجونه کوي. د نور اوریدونکو وخت نه نیسم، تر بیا خخ پرونه او ګډ بای 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 مخه ته خش.
صفه سیب ټپیزه د خکولې ده خو خمشوا یو به زه هم درته وایم. د تاریخ ژوندون شیرینه نه وی، هیڅ څوک ته هم بيدینه نه وی، لکه چې تن کې وینه نه وی او د چا چې خپل مین نه وی، ندم چلیږي نه جادو اثر کوي. نه
نجیب امیر صاحب ډیر سلامونه احترامونه مې اومنی ازغر قبل خیلیم در سره د شمالي وزیرستان میران شانه او دا قیل صاحب دا نادر خان قیل صاحب یو څو سلیک در سره شیر کوم او هله د چی خو بد شي او نشری هم کی پروګرام کی وای غوان پښتونخوا کې من خدای کوم سوالونه غوانم پښتونخوا کې امن خدایا کوم سوالونه نیولې مې لاسونه اورم، هر یو کو سهرا کو سا کې فریادونه نیولې مې لاسونه، بچی موجل کیږي تر سری مجړېږي تر سو به بمباریږي د حجرې او جماعتونه نیولې مې لاسونه، نیولې مې لاسونه هر خواته دي بیرونه، زبرګی دي فریادونه چمن په وینه سر شو خاورې کیږي مګلونه، نیولې مې لاسونه او پښتون مو در پدر شو زخمی کډه پسر شو، پښتون مو در پدر شو زخمی کډه پسر شو، کډې پسر شوي شوي خاورې دي امیدونه، نیولې مې لاسونه او خدایه ته یې مددگار شي، خدایه ته یې مددگار شي، د پښتون د زړه قرار شي، نور لرې د غذاب کړې څه قایل کوم سوالونه، نیولې مې لاسونه، نیولې مې لاسونه وانم پښتون خوا کې مور خدایه کوم سوالونه، نیولې مې لاسونه، نیولې مې لاسونه. ډېره مننه خدای دې وکړي چې زمونږ په وطن کې امن راشي او مینه سوکالی محبت وکړي او نفرت تکینا بغز نه لرې سره وساتي. ډېره مننه.
اصغر خانه چې څوک هم د امن او سولې دعاګانې کوي نو زموږ امین ورسره بدرګه سي. مینه کوي ممنې کیږي، یو بل ته سترګو کې خندېږي، په دې دنیا کې چې اوسېږي علمه یو تر بل زارېږي، دنیا د غم ټالې وهي ورانه بشینه.
حجم امیر صاحب سلامونه نیکیل احترامات او پرزوینه میومنه. زه محمد اعظم خیالی لپکتیکا ورګون شاعرانه نازولې کلورین جونګړې نه د واتس اپ د پیغامونو پر لیکه وصل شوم. خدای دې وکړي تاسو د مشال ټول نازولې وريدونکو سره تر جوړ برابر او د صحت جامې مو پرتن وي. څوبیتونه درته وایم نجیب عامر صاحب د مشال ټول نازولې وريدونکو ته دا ډالۍ وي. ما روپو تا ڈالر باندھے وجنی، ماں روپو تا ڈالر باندھے وجنی، لر پبر ابر پلر باندھے وجنی، پختانہ پٹو پگ نمری لی بنیا، پختانہ خلق خبر باندھے وجنی. نجیب عامر صاحب تا تا دے ڈالی وی مبارس خروٹی تا خیال محمد رحیمی تا او شفیع تنگیوال ورور تا قسمت اللہ او شاکر ورور تا برام خان او قرسانی ته او داوود ته او دغه سی ټول د مشال نزول اوریدونکو ته تر بل پیغام چې رزم پستر لا یزل خدای مسپارم، ستر لا یزل خدای مساتون کې او پالون کې شه.
اعظم خیالی صاحب د خوندور شعر در علی ګل نه د زخت زیاته مننه. غلیم تلم داسې کوي خلق ویشي او په منس کې د ځان ګټه لټوي، وایي بی لیکړه ای لیکړه، نو خلکو لا په خپل په کار دی چې د بدرنګ په نیتونو ځانونه پوه کړي او پر وخت مخه ونیسي، دوه زړونه سره یو کړي او دوه زړونه کړي جدا. سالمه زمانه ده، همدا کوي همدا.
دا مشال رادیو څخه دا مشال په نوم د خپرونې ځلیدونکو اوریدونکو او د دې خپرونې قربا نجیب عامر صاحب السلام علیکم. اله د تاسو یو ټول اوریدونکو با جوړ رمټ وای بعد لته ځنډ ز بخت الله پخت زاده ل افغانستان نه تاسو ته یو اډیو واتس اپ پیغام پریږدم. عامر صاحب یو بیت او یو لنډۍ درته وایم. کابل د ډیرو معجزو نه ډک دی، کابل د ډیرو معجزو نه ډک دی، چا چې وران کړی هغه بیا جوړ کړی. دای هم لنډۍ در واخلی. لسمندر می حال بدتر دی، لسمندر می حال بدتر دی، د غم څپې می په سر ګډي وډي ځینه. ډیره زیاته مننه او موافق اوسئ.
بخت الله بغزاده مونږ روغ رمټ یو، ستاسو روغتیا مو هم هیله ده. کابل د یو ښکلی وطن ښکلی سر خار دی، د میلیونونو خلکو زړونه ورسره دربیږي. دې خار د تاریخ په اوږدو کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې، بیا به یې هم ویني، خو بس دعا به کوو چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي. باداره دغه جنگ دې د وطن اخري جنگ شي. د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا د ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه د مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو وسلوېخت 4 شپږ نوي. بالکل ګران اوریدونکو په همدې واتس اپ شمیره تاسو له موږ سره اړیکه نیول شي. اوس ته نور اوریدونکو پیغامونه.
السلام علیکم احساس ترائم د صد خبر مجری تاثیر علی زاین سلامونه وړاندې کوم او د نجات ملک خیر شعر د وړاندې کوم. اله لرم تاسو ستایل وګری کی نجیب امیر صاحب د نوی کال سهارا استاغا مونا نوی نوی لیلا ی خیور بلکې سر ګلونا نوی نوی واڑا کپلې می دروان دی د وخ کو پزړ می رواریږي ستایا دونا نوی نوی تیارو کے خروان یو زکا ور خطا یو روان دی زپو مونگا تکلیپونا نوی نوی اشناہ کا بدال شو کا بدال ایرا دیش بے دخیال پٹال ازانگو دخیالونا نوی نوی نجات ملے خیل گورا چی غمونو کی مشغول دے د یار پیغام کی لیکی خشیرونا نوی نوی د نوی کال سہارا ستا غمونا نوی نوی لیلا ی خیور بلکی سر گلونا نوی نوی وسلام.
توری صاحب شیر خو ښکل دی خو د رالیږلو موقع یې سمه نه ده ځکه چې د نوی کال ورځې شپې نه دي تر دې چې چینایي هجري عیسوی او هیڅ یو بل کال په دې ورځو کې نه نوی کیږي. بیا هم تاسو نه ډیره مننه چې یاد کړی مو.
نجیب امیر صاحب تاسو ته او د مشال په نوم خپرونې ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. په دې هیله چې راته روغ جوړ او د صحت په کالو کې به پټ وي. کریم زاده قربان یم چې د خوست ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. په اخر کې درته له خپلو شعرونو څخه یو دوه بیت شعر وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د خوښي او د توجه وړ مو وګرځي. وای ښه د خو بد وي د بدو په عوض، ښه د خو بد وي د بدو په عوض، په چا مه لره د ښه او بد غرض. ما لیدلی چې کار لاره په چا، ما لیدلی چې کار لاره په چا، شول اخته کریم زاده په لوی مرض. بس له توجه څخه مو زیاته زیاته مننه.
کریم زاده قربان صاحب شعر مو ډیر خيستاو له نصيحت ډک ته خه خبره چې هر چا وکړه ورېدل پکار دي ځکه چې پورېدوې سړې د نیکیو تر چترې لاندې ودرېږي او جولې جولې ثوابونه خدای ورکوي. له پیغام نه مو ډیره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشال رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیکی احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي ټول به روغ او جوړ خوشاله او صحت په جامو کې پټ وي. نو زه به یو ځان خپل شعر درته ووایم. خدای دې وکړي زموږ دا پیغام به نشر شي چې سړي کې دی غوره غریبي. خدای دې وکړي د خوښۍ وړ به مو وګرځي. راپاته په میراث له پیغمبر غریبي، راپاته په میراث له پیغمبر غریبي، او قبول مو په سر سترګو ده غوره غریبي. موږ هیڅ وخت ایمان نه پلورو د څو پیسو بدل کې. موږ هیڅ وخت ایمان نه پلورو د څو پیسو بدل کې. او چې هر څو په موږ راشي زورور غریبي، چې نشمه مالدار ښده بیا کبر رانه کیږي، چې نشمه مالدار ښده بیا کبر رانه کیږي. او هیڅ وخت راز څخه مشه مرور غریبي، له دې خاطره ما کې اخلاص مینه او وفاشته، لدی خاطر ما کې اخلاص مینه او پښتا او مننه چې پرې کې دي. فزر غریبي ای رب د ایمان غریب مکړه خپل فضل، ای رب د ایمان غریب مکړي خپل فضل. نور ودی نشه مال په خو تر سره غریبي، کاش صاحب هم ستا په څیر په یوه غره کې اوسېدلی، کاش صاحب هم ستا په څیر په یوه غره کې اوسېدلی، لرلی مې په څیر ستا ابوذره غریبي، او راپاته په میراث له پیغمبره غریبي، قبوله مې په سر سترګو ده غوره غریبي.
سیف صاحب، غربت، ناداری او بیوزلی د ژوند سره تړلی شیان دي. سړی د خپل انساني کوشش وکړي او دومره څه دې بوت کړي چې د ځان او د کورنۍ لپاره د سر سیوری، درې وخته ډوډۍ او د بدې ورځې لپاره د سو روپیو انتظام وکړه شي. نور نو تر دې هاخوا وایي سترګو له یو سلایي بس دی، دویم هوس دی او دریم کلی خبره وینه.
سلامونه نیکی هیلی، احترامات او پیرزونه وړاندې کوم نجیب امیر لالا تا ته او د مشال راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته په دې هیله چې راته روغ او جوړ بئ. ثناء الله وزیر دغه غږیز پیغام درته ریکارډ کوم له مردان نه، په دې هیله او په دې تمه چې ستاسو په خپل پروګرام کې ځای ورکې. د منیر بنری صاحب د دوی شروع انتخاب مو کړی دی، په دې هیله چې تاسو به خوښ شي. وایي چې مې د ځان وکړه بس دا بې حرمتي ډېره وه، او مرګه راځه کنه بس دومره زندگی ډېره وه. او منیر که څومره په تن غر و په زړه سنګدان و، خو بربادۍ ته یې د یوې جینې ځواني ډېره وه. مننه
ثناء الله وزیر، له انتخابه مو مننه. شاعر باید ژوند پرست وي او خلک دې هم په خپلو شعرونو ژوند سره مینې کولو ته وهڅوي. دلته هسې هم مرګونه ډیر دي، او چې بیا شاعر هم د مرګ دعاګانې شروع کړي نو بیا ناهیلي او په دوشي وي. څنګه به نن سبا کې ګل شي، ما یې په سر کې سرې غوټې لیدلې دینه. دا مشال رادیو د تاسو د خپلو پیغامونو ځوابونه اوري. که تاسو هم غواړئ چې دې پروګرام ته پیغام راوستوي نو موږ ته د واتس اپ په دې شمیره پیغام ثبتولی شئ: 00 343 630 6 3 9. د مشال په نوم خپرونه د زیارت په ورځ په 3:30، د جمعې په ورځ په 1:30، او د اتوار په ورځ په 4:00 خپرېږي. اوس نور پیغامونه درته خبرو.
سلامونه او نیک هیلې امیر صاحب ته او د مشال رادیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله بوي. امیر صاحب، وحید الله زابیدزوی هم د پکتیا ولایت یاریب ځاځی ولسوالۍ نه درته پیغام پرېږدم. او د خدای بخښلې ثناء الله جان همدرد یو غزل ده، وایي: ژوند نه مې حارس نه څه په حوس کوي، دا څه کوي بیا راته دې کو مرګ بندوبست کوي، دا څه کوي اے کاکا تراشه حجره ډکه د لوګیو دا لوفر لوچک زوی خودی چرس کوي، دا څه کوي وای. او خاندې په شنډو د کنجو غاخونه ټینګ کړي، دا د ژاولو کلاسی په ما ټس کوي، دا څه کوي وای. جار مسلمانه ستا د وګیرو ته دی فکر دی، جار مسلمانه ستا د وګیرو ته دی فکر دی، ګټه په یوې روپۍ کې لس کوي، دا څه کوي وای. سپی دی خوشی کړي پچا کانی دی تړلی دی، سپی دی خوشی کړي پچا کانی دی تړلی دی، تا به خوري لوبې په ولس کوي، دا څه کوي وای. څومره ځانونه خپل ضمیر ته خجالت دی، څومره ځانونه خپل ضمیر ته خجالت دی، دومره خاطر څه رقم دی نس کوي، دا څه کوي. امیر صاحب، د پیغام د نشر کېدو په خیله نور نو د خدای پامان.
وحید خانه، دا شعر ډیر ښکلی دی، خو دریغه چې شاعرې په ځوانه ځوانۍ کې له ښکلې نړۍ سترګې پټې کړې دي. مرګیه دومره صبر وکړه، یار مې نادان دی په یاره یې پویوم.
السلام علیکم نجیب امیر لالا، سلام تا ته مشال رادیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلام وایم. خدای به وکړي چې جوړ او روغ به وي. نجیب امیر صاحب، زه بهح الله جوهری یم، د ښایسته او ښکلي هلمند نه مې تا ته دا غږیز پیغام پرېښوی. خدای دې وکړي چې اوریدونکو به خوښ.
زړه مې په داسې ځای کې بایلو چې نه ورتلای شم، نه مې زړه صبر کوي نه نو. زړه مې په ډب کې شنه مړې شو نو، نه یې مایب خوري نه یې کښته او بوړې نه. زړه می پزړ کې در نه پدې زماش نه تند کنځلې کړې دینانو زړه می پښمار چلو ټوټې دینو ار ټوټه د بیلتان جړ کوي نه زړه می پوینو کې غر کام دې خماس کا سب دے پسا تل مئی دکھ ویننو درمی تختا کلم پر گردنو چستانا خوال پر لکم جڑا را دینا درمی ترشن کار لک لکو بیلتن رو رو سولا ون رئی کننو زړه می ټوټې سینه کپست نو امر بس دې چې بیتا تیر ما وې پېزوان ته چې پسو سوند زنګې دې د خوب ما وې پېزوان ته چې پسو سوند زنګې دې د خوب ما
یو هری صاحب سغم جن ترس کې مو غم جن ټپی زمزمه کړی دی نګ دې مې ورته ژړلې و خو ځان مې ټینګ کړو ته دې په خیسته هلمن کې خوشاله وسې تاسو د نور پیغامونو په تمه بیم
نجم امر السلام علیکم زه محمد زمان پکتیوال د برمل ولسوالۍ ډنګل ګارد صبح خلی کلینا د پیغام د طریقټ کوم یو شعر در سره واړم چې دا د سره شریکم چرګ د با سره وزر وللای نشي د وزر مرغه الوتلای نشي د کرغانو په کاخ کاخ مخه ته وزي د کرغانو په کاخ کاخ مخه ته وزي د بلبل په شان دستان وللای نشي کارڅو یې سماوم نه سميږي پښتنه لکای کاژ کانو دوال کوشش تو کامر لا چې دا ځل زما په هم دا ونی نشر ته چمتو کې خامخه ډیر کوشش تو کا پالا گران سے دن شردو پیلا
پکتیاوال سے بیارا مکھوئی سائنسی زمانہ دا ہر ناممکن ممکن شوی دا اس پنارنج کی ہم انار پیواندی دائشی انسان وزر نلری خدا الوت سامان پیدا کرے او سڑے و سمندر لری یو بل کس مخامخ پا ٹیلیفون لی دائشی جادوگری دا دنن نڑے دمر ترقی کرے خوچ سل کال پس پل حس حالوی خوچ سوچ کوم نو سر را باندې چورلی.
السلام علیکم نجیب امیر صاحب زارو خان بنگشم د کوارټ نه د ډېرې مودې بعد د سره بیا پیغام ریکارډ کام امید لارم رتب نشر کی او د یوسو شیرون هم دی سو لیونی دی دغه کار د لیونی کړی لیونی دی دغه کار د لیونی کړی چې د نن سبا په وخت کې سوک یاری کړی او د چا پزړو کې حقیقت محبت نشته چا پزړو کې حقیقت محبت نشته چل هول له هر څوک مینا لبسې کړي او هغه خلکو خوشحالي په ژوند کې نوي هغه خلکو خوشحالي په ژوند کې نوي چې کم خلک په خپل حال کې نشکری کړي او داسې خلکو کې بسنګ د ژوند تیر شي داسې خلکو کې بسنګ د ژوند تیر شي ته عزت کوي او عادي بزتی کړي او لګ د بل عزت په قدر چې پويږي لګ د بل عزت په قدر چې پویږي زارو خان د داسې خلکو سلامي کړي
زارو خان ګرانه بالکل د هغه خلکو عزت او قدر په کار وی چې د انسانیت قدر کوي او پر انسانیت مین وي د دنیا تر ټولو ستر مذهب انسانیت ته چې ټول انسانان په یو خکولي زنجیر د یو بل سره تړي ستاسو د خکولي پیغام نه ډیره مننه داوا د مشال پنوم د دیونه خبرونه تربیه د خدای پامن
سندره خو جن دی او جن سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په څه حال
دی واډونه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو
پلزان در تخکارشی دا مقام د بند گینا دیر وو چھتے شا عاشق لکا منصور کچنت خواڑی پتس بو باندی گٹ لے چا چنا درویشان پروانہ کرم دو وقت نہ